په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خو دې د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرونشن بنا وخت په خپل ایکس پاڼه کې کړی او غوښتنې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فورا لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرنشنبه په یو بیان کې وویل چې چیرته دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محروم شي. طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې رئیس د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتون نه تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحده ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ لدی آژانس را په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحده ایالاتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼې د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولې اخوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې د مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحده ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپل معاشونو ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالی وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړي او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د 1400 کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل آیا دا به ترسره شي یا نه دا بل کار دی، مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي.
تقاوت گرفتن به یک تعداد از ما توضیح شده.
یک غلی افندی په وینا ده تقاوت شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150,000 کسانو تر رسیدګی چې شاوخوا 4 کلونو رئیسی خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې و چې یو د وو په مقابل کې د ټیم ته بایللې و. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله دریمه لوبه د راتلونکي سیشن به پورز له انډونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې امپایل شو. د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او وروسته د بنګلور او کلکتا لوبډلو ترمنځ لومړی لوبه ترسره شو چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبيږي. سکل د افغانستان و لوبغاړي د ای پی ایل لوب ډلو اخیستي دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمر زئی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوه میاشتې یعنې د مئی تر 15مې پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واوري چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندې کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره په افغانستان کې نور څلور سوه زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یا ما ډیر او د مرتلن کې پاړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی له بریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل له فرشته ساحق خبرو.
د طالبانو لبان څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغاني ولسم امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د غېد خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لا دارا کشو. کسه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانه دل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
و امریکایي ها کې پېښونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر ونه خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ورنکړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او سمو د وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامدار هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی ده چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خوانی جمهوریت رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 لومړي کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400,000 نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوای 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لږ پګم ټولګي پورته په خوندزیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کال پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې شوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې هم د زده کړو له حق به برخې شوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیونو ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقص وي او په ټکو اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکالې هم ښوونځیو ته د تک هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو موږ هم داسې دیو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نه هیلي شوي یم ډیره او د مرتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او لنړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی په طالبان باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته د غنچستان په مکتبونو کې شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. به خدای سلام کال دا وره
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د انجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنۍ ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض لامله لشپګم ټولګي پورته انجونې پکې لزدا کړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوی غوره با کیفیته او هر اړخیز زدا کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی اس دبليو له نه شپته می غونډې ورسته په خپل ویبپاڼ خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د غینسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده نورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د دی ټولن نیمایي برخه هغه درس وای تعلیم وکي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پتا مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیت او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغه چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوې بدل شوې ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بشیر ګواخ پر رپورټ کې.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاری، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
امن امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. لبریدونو یریږو، هر ځای امنیتي ساتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لوی لوی حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوث ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وای چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز ऑल टाइप्स دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو نه ښکاری، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نوي پرېښې، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوسم هسه ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېګ دی او کله بل، که خوارج ورته وای او کبل سه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زل خلکو اورم چې غي په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کر رہے
ہیں. ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړول دي.
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته، دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز وایند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانی ورکړې دي.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمه د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتېدلې دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلي کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. خو د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پرېښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زمونږ کور ویجاړ نه شو، خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي، د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي، د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه، خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 28 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکترانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیوال ورځ و. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان شاوخوا 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لاله وړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC ویلي د افغانستان شاوخوا 80% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 28مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه امر روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل: د وای د پچات سه پسیما کې د غره د لمنې په طرف هیڅ څوک د څښلو پاکي وبن لدی. خلک لړی رسون سره مخ دي. هغه کسان چې توانای لري هغه د زنون لپاره جواري برمی وستلې، خو خلک لړی رو سیمو د خپل کورنۍ لپاره د څښاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمخ لستونز سره مخ دی. دی وای لبد مرغدا زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي. خدا تیر په څوکال کې لري ځکه باید لمریزي شیشې ولګول شي خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازاده ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سه غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماشام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او دسي خلک یې مشران کړي یا دسي مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپا بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخت موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه موږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریر دوه د نوې کال پر ارشدو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچيري خلک ونی کشي دا وې نوروزي دا معنا ده چې یسه یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
دروازګان ولې د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پشکې نوښته کېږي او د خدای بې وسله بېچارهګان پشکې پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرونشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي او غوښتنه کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ له دې آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالاتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپل معاشونو ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان متقاعدینو د اتحادیه مشرف اندی سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیه وزارت په دې وروسته کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالوېش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي. تاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهم لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې امپایل شو. د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او وروسته د بنګلور او کلکتا لوبډلو ترمنځ لومړی لوبه ترسره شو چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله. دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زیني ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمن وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغه نشې توکي دا نه استفاده کوي، نو هغه کلم مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز د جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګ نه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړيږي، خدای زحال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کوي. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته مناجات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغه چې روزنه نیول ده، هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغه جنجال کوي، د هغه اغیزې په نورو باندې پریوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راځو تاسو پاکه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو هم د حوصله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاغی کې بد دغه د منازیات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسېږي، ډیره به ونه اوسېږي.
اکه راسو دیتا چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کوم، نو هغوی چې لګ معمولي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدې خاموشه پاتې کیږي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیاتی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه دی لوس برق په شان یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکیه پاراسایوچی د اکسیګریټی کنه سواری کدا نور شیانی. په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پر روژه کې څه رقم وینې؟
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سګریټي او هر بل نشي توکي، نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي نه نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه وي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي د شاګه لوړ راکړي او مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکل سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته باندې لري حوصله مندي نه باید، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټ سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وګینو، دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کې ځکه ستا جاري مقابله ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په خاطر سره کی زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا مرزو هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبلم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار و جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شي هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص سره جاري مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نکي غلطه ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وزې نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې صبر پروردګار دکړې تاسو دومره څو خل ده ساتي خپل غصه په تاسو باندې دا کوي جامه هم ده سي درو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خوځینی ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتونو مخ ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وځم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزې نه بغیر اغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی نو وړ عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په اغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا پروژه نیسی نو عموما بیا د روزي په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د مسبخیم نامختن د دوی سره خبرې نکيږي او دوی ډیر شاتې لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنی ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیات دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره اینو په دغه تقریبا په سلورم روزوانی بازار تتللې اوم دی سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلن کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې دروژي په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص دروژي په میاش کې او څوک د چا سره لانجه کوي اغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روشي په میاشت کې څو جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزي په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر خصلوک کوي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسلې کوي او هغه خپل اوسل لاس ور کوي هر څل لاس ور کوي نو هغه ته توصيه هم ده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه لزان سره خراب کی
bale د ځان پاک لره توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزه په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان پاړه وایم، زه پروژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو پروژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ ماده مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغه ته زما توصیه هم ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصله میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دا روژه میاشت کی بدخویی کوي یا تندخویی کوي، مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي، خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي په خر بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي، او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسری مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه به ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښۍ وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر
تو برو جای دیگر، من با می خانم امشب تو برو جای دیگر، مست و خرابم مست و خرابم، من بی خرابم ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.